سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوی نن د خالی ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده د مشال ریډو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې درته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به وار ورکو اسرار عالم مومند ته چې خبرونه وړاندې کړي
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د خامی سلامتیا مشیر به له کشمیري بلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د باجوړ جنسي یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی او افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. اوز خبرونو تفصیل. پاکستان هندوستان تورن کړی چې د دواړو هیوادونو د خامی سلامتۍ مشیرانو په ملاقات کې جدي نه دی. د پاکستان د منوچر وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند د خامی سلامتۍ مشیرانو ترمنځ د کېدونکې ممکنه ملاقات څه ګټې مخې ته راشي. نو د په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغو چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ته تېره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کشمیري بلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 28 نیټه په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوبال سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي د روس په اوفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې د کشمیر مسلې او ترګري په ګډون ټولو ستونزو باندې به خبرې کیږي. د باجوړ ایجنسی او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشالیو ته ویلي په دې پیښه کې د ملک په ګډون لږ تر لږه دوه کسه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي دي. د مشالیو خبریال وایي نن سهار د ارنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دوا خان د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته ورسول او تر هغې وروسته کور ته روان وو چې غازی بابا کلي کې پرې ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د پیښې پړه لا هم کومې وسله وای ډلې نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان د چکملی سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږ ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملی سیمې یو اوسیدونکي خورم مسید نن مشال ډوته ویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډۍ له بمی برید وروستو امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیري هسپتال ته وړل شوي. د چکملی سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څخه ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتې. لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه څندې ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمود منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي پرون اسوسیټډ پریس خبري اجانس ته وویل دا ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا د رایټرز خبري اجانس په خبرو کې ویلي که چیرې پاکستاني طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي نو د پاکستان خلک باید څه ډول احساس کوي. لا هم د ورته تورونو په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشکاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازنۍ حل لاره بللې ده. امام علي رحمان او قربان قولی بردی محمدو په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزو نه هواریږي. د افغانستان د دې دوو ګاونډیو هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم نامنه شوي چې د دې هېوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتی. وسلوالو تېره ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټر پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یوه چارواکي غلام حیدر حیدری پرون رسنیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او پولیس یې نیولی دي. د غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم وو. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تېر ورځ هغه مهال ډزې وشوې چې د لغور ماچ څخه قیصار ولسوالۍ ته ستنېده. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تېر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران پر ټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې مخه نیول شوې. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. ایهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یوه پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د فرانس د کونو چارو وزارت وایي تېره شپه یو اورګاډي باندې ډزو کې چې له امسټرډم څخه پیرس ته روان وو درې کسان ټپي شوي دي. او د عراق د شیعو مذهبي مشر د دې هېواد له حکومت غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونو لنډیز مو او بخشی خبرونو مو له اسرار علی مومن دا اوریدل. سوال د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې کیږي خو لا د وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله پیل شوې ده. د جنوبي وزیرستان د چکملي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو زورونې تنګ کړې دي. په خوست کې میشته شمالي وزیرستان لږ تعداد کډوال کورونو ته ستانه سوي خو پاتې نور څه فکر کوي.
زنه وایي چې درومو زنه وایي چې نامه د څه پیر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوي نه وي. دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
په دومره مای کې د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام د جنو نور موضوعاتو ترڅنګ د صابر شاه صافي په ژغ کې غزل واوري.
د هر جابیر سر د صغار مګم خو بدرګا د پختون قام راکا.
یش مې نور رپورټونه ملرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس د خبرونې د پایل رپورت. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې سبا له بیا پیلېږي تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې همدغو بیانونو په تناظر کې به د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن په یوه بجه د پاکستان د وخت مطابق یو خبری کانفرنس هم کوي. خدا چې د دوی اختلافات او په کومو نقطه باندې دي په دې اړه موږ خپل همکار ریاض مسخیله تفصیل غوښتی دي.
چې سونه وړاندې چې کوم د روس په خار اوفا کې د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان او د هندستان د وزیر اعظمانو ملاقات شوی. په هغه کې دا پریکړه شوې وه چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل دی هغه به بیا شروع کول شي او دغه ډل کې به فوزي چارواکي دغه رنګ سیاسي چارواکي هغه به یو بل سره ویني او دا د دغه چې کوم ملاقات شوی د هغه یو تسلسل دی. د هغه یو لړۍ ده په دغه ډل کې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ چې کوم مشیران دي د هغه ټاکل شوی چې سبا به ملاقات کیږي. دغه ډل کې پرون د پاکستان په خارجه وزارت کې یو غونډه وشوه چې پکې فوزي او سیاسي مشوروالې ګډون وکړو او کوم چې د خارجه چارو د قومي سلامتۍ مشیر دی سرتاج عزیز دغه رنګ طارق فاطمی ورسره اعزاز چودھری چې کوم خارجه سکتر دی نو دوی بیا چې کومې پالیسۍ دي د پاکستان او کومې خبرې به هلته کې په کومو باندې بحث کیږي هغه خبرې په هغې باندې غور وشو. خود دین وړاندې چې کوم مهمه خبره ده لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې پاکستان وایي چې د ملاقات نه مخکې څه قسم شرطونه نه منو په د هندستان کې چې کوم د پاکستان های کمیشن دی هلته کې د دغه ملاقات نه وړاندې لکه سبا په درشتمه نیټه د کشمیري چې کوم لارښودان دي حریت لارښودان د هغې هم یو غونډه رابلل شوې ده هغې ته یو قسم له بلنه ورکړل شوې ده او هغې به راځي هلته کې به د پاکستان چې کوم خارجه مشیر دی سرتاج عزیز هلته کې هغه سره به ملاقات کوي دغه لړکی د هندستان دا دریز دی چې د ملاقات نه مخکې د دغه خلکو سره د کشمیري مشرانو سره ملاقات چې کوم دی نو هغه مناسب خبر نه ده او باید چې پاکستان دغه ملاقات ونه کړي په دغه تناظر کې بیا پاکستان پرون چې کوم خبر پاڼه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې پاکستان څه قسمه د ملاقات نه مخکې شرطونه نه کوي او باید چې هندستان هم داسې نه کوي او نه هندستان سره دا ښایي چې هغه پاکستان ته لارښودنه وکړي چې د چا سره به ملاویږي او د چا سره به نه ملاویږي ځکه چې د کشمیر مسله په مذاکراتو کې د ټولنه اول ده او دا هغه خلک دي دا د کشمیر صحیح مانو کې برخیز دي او د دې په ګډون دغه مسلې چې کوم دینو پورم نه او مستقل حل راوتی شي نو ځکه پاکستان غواړي چې دې سره ملاو شي دې سره ملاقات وکړي او د دې نه مخکې هم داسې شوي دي نن ماسپخین یوه بجا د خارجه چارو چې کوم سلاکار دی سرتاج عزیز نو هغه هم یو خبري غونډه رابلې ده او نور تفصیلات بیا په دغه غونډه کې واضح کیږي
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان د چکملي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو یا ګرز بندیز د دوی ژوند په تکلیف کړی دی. د دوی په وینا د اګست په 13 پر امنیتي سرتیرو ته بری درسته نه یوازې کرفیو لګېدلې ده بلکې تر سل زیات کسان د شک پر اساس نیول شوي هم دي. نور حال د سیلاب مسعود په رپورټ کې
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرزبندیز لګولی دی چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13 نیټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي
چرمالی په علاقه کښې په فوجیون باندې دھماکہ وشوه. فوجیون په مخ وویل چرمالی بازور دی په داسې بوډا واړي کښتر دای نه کتل چې څومره خلکو دی دی کلک وویل او څه کسان خو داسې په شوالي د بوډاګون چې ای په کالي نه ته راوړل او کلي نه راون کسل څو کسان یې نور وزبتلي دي خو ډېر ډېر ظلم پاکوي دای دا غرمت به راولي.
یو بل قبایلي متین مسعود زیاتوي چې د بمي چاودنه ملزمو نه شي رانیول خو د داسې پیښو په وجه بې ګناه قبایلیون وهل شي ټکول شي او بندون کېږي.
کرفیو په وازه باندې نه څوک بهر ته وتای شي نه بغیر نه وتای شي د چا مریضون جوړ شوي یا بهر ته څوک نه شي وتله را یقین د خوړو سمندونه دي دا ختم شوي دي حساب باندې واک نه راتېږي او نه مشکا پاته لګي تو فرجون او حکومت خلک نه نیوای شي او نه روستای شي نه ملیماوای شي یا خو به امي چې کوم د ګناخه مزید شي نور نه ستړیایي.
د چکملي د قبایلیانو دغه غږ مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته ورسوه هغوی په دا رنګ ځواب
وکړ. جنانگور نئی سازیر کاول دا اون پا شاویات شوستا نا پا کانون شوستا دے لیکن کمک سکر دنی دنی دا جنا کا سازیر کاول دا نقصان دا دا جیتای دا دا ظلم دے دا چی دیر نسر اختل تحقیقاتی اداری دی تحقیقات آئیو کو نجرین دا سازیر کی چنجرین دا جنا سالی غیر نجرین آدھا خوشائی
د چکملي قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ مبیبره ناڅرګنده پیښو په وجه دی دوی نور نشي ځورول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د افغانستان له خوست هم د وزیرستان شاوخوا 2500 کسان بېرته کورونو ته تللي دي خو هلته د میشت کډوالو یو استازی وایي دا شمېر کم دی او ډېر خلک اوس هم بېرته تللو ته زړه ناسلی دي. په خوست کې د وزیرستان څخه د پاسه 2.5 لک کسان په کیمپونو کې میشت دي. په دې اړه مو د خوست د کډوالو له یو مشر قاري فضل الرحمان سره مرکه کړې او په سر کې مو د خوست کډوالو د ستنېدو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
خوست نه خو دومره لکه فامیلونه اکثر پرته دي، یعنی څو په شمېر باندې کاډي لاړې دي، لکه مشکل په خبرې په هغه باندې چا د خسنخیل کوم سره تعلق لرلو هغه هم لاړل او د ایجاب کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې شپېته او یا کاډې چې د شناختیون غږ حساب کې 2500 کسان جوړېږي. لکه دا خو واپس شوي دي نور خلک لکه په انتظار باندې دي.
شا نو که چرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک په کوم انداز باندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلکو قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې ناموس ته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وي. دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلی.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه به هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاده کړې ده. نو بیا خو به خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول 2 میاشتې کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړل، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړل. او په حقیقت کې 10 ځنا او زبل ورځ چې کوم بمبار وشول خو کورونو باندې په دغه مداخلو کې چې وشول دغه نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه مشکل کده سمرل د دې مخې کده بیا روان شول چې د کوم خلک پرته او کوم مداخله کې چاغه اپریشن نو هغه خلک هم بیا رسنه شول په دغه غرونو کې روان دي.
یعنی هغه چرته خلک له مداخلو ځا چرته ورته زي
عام داخله نه رااله کيم تا کډه رااله پر مشکل کډه کتل شپږ وکړه ته کيم کې مستشتنه ونه وکړه ته کوم دي نه رااله دې چې موږ شاول سیمنه د بمبار ته پښو د خزینه د وړو کې ورګي شهیدر شوی وي غل بیا راغلل چې کډه اوس اول خدای غا و د خلکو کې مثال مزو پاکستان ته درمو اوس بیا د پاکستان کې کوم کډه دی لکه د پوس مداخله شي یو خو بنو ولا کډه د اخره پریک دینه او د مداخله طرف نه کډه بقیده بیا روان شولې.
چانو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرف خدا نه دی ویل سوي تاسو به نه راځي ځکه تاسو افغانستان ته لاړست او اوس تاسو ته بیرته په تکي مشکلات دي کنه؟ هغه مشکل نشته اوس؟
نه دا مشکل خوشتانه لکه فل خلک سم نه میږي خدای واګي سبا وال کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر د لاړ شي په خپل طبیعت باندې بیا برادرومې د مشکل طبیعت باندې کې څه خبر دی اول نه کوله خو بیا هم لکه د کډ لاړل هغه کډ بنو تر اسی دی هغه چې مشته څه تکلیف نه ملا شوی.
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه است مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 مشته تر په دمه مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چې چرته د سګړ بر جوړ شي پنجاب کې کوم شي جوړ شي بس ټارګټ وزیرستان دی. څه سپر مجدا سه امن ونی لکه څنګه چې اول وزیرستان کې امن وو نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ خدای له ته شور شو چې مثال دا پته نه لګیږي د بمبار او د ګولې څه پته نه لګیږي نو په دا څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د سویر لس میاشتې ته ځان باندې تیر کړو دې وجه نه تیر کړو چې بال بچ په آرام باندې ټول ژوند تیر کا.
کاری فضل الرحمن دا ور سپ تاسو له حکومت غوښتنه څه ده؟
د پاکستان نه دا چې یا کو چې ډېر مهرباني دی دې چې د سل عام بمبار لکه دا بل ورځ کوم بمبار شو د شپتاو یا کسان شهیدان وړو کې وړ کې حقیقت سره مشکل ده ته خوښ کولې د زخمیان وړو کې مشومان د شپږ کولې فلورې کولې جلکې پکې شهید شوی و درس موږ دا غو نه سوال ورته کوو چې وطن خالق کې یو موږ د صدګرد نه یو امن پسند خالق کې موږ د امن لپاره خوښ سلاړو نو دې بیا خپل وطن ته بزو چې ان شاء الله موږ په کلاکا کلیر شي موږ څه ګلان نه لرو یو طرف نه بلا بزنشته.
د شمالي وزیرستان د کډوالو په خوست کې د میشت کډوالو د استازي قاری فضل رحمان وو چې له مشال ریډیو سره خبري کولې. د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومان ته له پیدا کېدو سمدستي وروسته د دې ناروغۍ د ستونو لګولو فیصله کړې ده. چارواکي وایي د غستنې به د ماشومانو د مدافعت قوت پیاوړی کړي چې له مخې باید د وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوې ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشالیرو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو ویکسینو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د دې په وینا چې دا ټیکه د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
دا ای پی وی دا ټیکه به د 14 هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغه سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چند پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګیدو خطر نه وي. نو هغه ماشوم خپل هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپل خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو خیبر پختونخوا کراچۍ او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د ده په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دیش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال که موږ اندازه ولګو نو هغه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې 145 کیسونه وو.
موږ
د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړي وو او بیا موږ په کراچۍ د بلوچستان په ځینې علاقو او د خیبر پختونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسائی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسیدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنال لیکي د روس لخوا په اسلام آباد هلیکاپټر خرڅول او په پاکستان کې د مسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه شایي چې یا د دواړو هیوادونو یو بل ته رانږدې کی. یو وخت پاکستان او روس چې د یو بل دښمنانو اوس د امریکا او هندوستان ترمنځ اړیکو شکېدو له وجې یو بل ته رانږدې کیږي. خو کاروان وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالره مرسته ورکړل شوې او ورکړل کیږي نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې وشلوي. د مقالې لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوې او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د $2 اربع په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې تیرو لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لویه سرمایه کاری وي. پاکستان چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکي لارې آزماوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې روس له هغه فشار زیات شوی چې امریکا له دې قبل پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګرینډا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې و چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی و او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. اوس هند چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کېدونکی هیواد دی امریکا ورسره اړیکې خېکول غواړي او هم له دې کبله روس او پاکستان چې څه وخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کیږي. یو پخوانی پاکستاني سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړېدونکي ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر ژر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسي کارپوه وایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې روس مارکیټ ته درنوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا $1.5 اربع ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا $1 اربع تړون لاسلیک کړو. چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مچال ریډیو ری د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه پر سر د راپورت شوي اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی، خو یو شمېر طالبان د خپل مشر نه مني. د طالبان وایي زبیح الله مجاهد رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دغو اختلافونو د ختمو لپاره د دینی عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو اترو بوخت دی. تفصیل له اجمل آنداورو.
څو اونۍ مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قومندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان زبیح الله مجاهدې د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللې. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، دا پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستي غونډې رپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیر اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشران غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قومندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هواره وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارون کوله قبل وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
تشکول سی د مشال ریډیو دغه رواني خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. نه یوازې د خبرونه اوریدای شي بلکې ورسره حالت کم تصویرونه پراته دي، هم دغه رپورټونه په لیکلې بڼه باندې حالت موجود دي، ورسره ویډیو غانې هم ستاسو د مشال ریډیو فیسبوک تم تللی شي او هم دغه ټول مواد حالت هم لیدلای شي. د مشال ریډیو فیسبوک تاسو ورسی ته مشال ریډیو په نوم دی او سم لسنی بجې کېدونکو دی اسرار عالم مومند سټوډیو تر رسیدلې دی. مایک ورته سپارم چې د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د خامی سلامتیا مشیر سرتاج عزیز به له کشمیري بلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان د بنوسر وزارت ویاند پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند د خامی سلامتیا مشیرانو ترمنځ د کیدونکو ممکنه ملاقات څخه ګټه مخته راشي. نو دا په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغو چې د هند د بنوسرو وزارت تیر ورځ ویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز له کشمیري بلتون غوښتونکو سره په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوبال سره خبرې وکړي. د باجوړ ایجنسی یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشر ته ویلي دي په پیښه کې د ملک په ګډون لږ تر لږه دوه کسه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي. د جنوبي وزیرستان د چک ملک سیمې اوسیدونکي وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکمالی سیمې اوسیدونکو نن مشال ډوته ویل چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي لبمي برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبر ایجنس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو مولایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر مولا اختر محمد منصور سره غونډې کړې دي. او د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر اهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړ چې وایي د اسرائیل وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې او پر دې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه منظوري هم راخستې وه.
د خبرونو لنډیزونه له اسرار محمد اوریدي او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظهیر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د کمی اکشن پلان تر لاندې کراچي کې امن پزې کول لپاره د موجوده اپریشن اجازه ورکړې وو او کوه کتی شي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر سهد په کراچي کې په لاقانونیت قابو موندل شوې ده. ادریه وړاندې کې اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچي اپریشن په پهیز جوړ نه بندوي او تر هغه به وی تر سوچ کراچی کی امن نوی راغلے. خو بل طرف تا وقت تلشی نو دا متحدہ قومی مومنٹ گوند دی اپریشن باندی اعتراضات لری او هم پدی وجہ لا سینٹ صوبائی او قومی اسمبلی خپل استفاگانے ورکڑی دی. خو حکومت وائی چی کراچی کی امن لمبلے ترجیدہ او وائی چی پا گوندونو کی دا عسکری ڈلو ترہگر تنظیمونو او دا دوی دا مرستیالو پر ضد با سخت کاروائی کوی. اداریا آخر کی لکی دا ترہگر خلاف دا یو قومی جنگ دے او لکر کراچی ترہ گری ختمول او کراچی لا اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکار کړن لار جوړ کړی ده هیله ده چې په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورس پڼ خپل ادریه کې وای چې د خیبر پختونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځین گرفتاری هم کړی دی. نو دې سره ښکاری چې خیبر پختونخوا د نور صوبونه مخکې ده او د احتساب کمیشن ایک کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندۍ سره به د احتساب عمل نور هم تیز شي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چا چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی لوٹلی پیسې واپس واغستی شي. ادریا اخری کې لیکي چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بی ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي او که داسې وشوه نو دې سره به د دغې ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دې به سبا هسکه غړی د ولس مخې ته ورتلی شي.
مطبوعات ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې هند پاکستان ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو وړاندې له کشمیر بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاج عزیز ملاقات به مناسب نه وي. برخو سمال وارس انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګل ایاس وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو تر نوبلاندي د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنسی لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استازو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري ایجنسی کې چې میرویس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیات کړه چې د دوی نوې ډیلی ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخوا خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارس انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیره یوه لسیزه کې یو داسې بشري سیمه ایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. د دغه نظام بغیر له معلومات راغونډول او موثره پالیسي جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجله لیکي چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وترل شو. په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګښت راغلی وو خو مقصد یې حاصل نه شو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس هم یو نړیوال رپورټ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران جوهري وسلو پر سر د سوي تړون په اړه د کانګرس د منظور اخیستلو هڅې تیز کړې دي. نوموړي د تړون په اړه د ریپبلیکن ګوند له اختلاف سره مخامخ دي. تفصیل د اجمل آند په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوری غوښتونکي ونه توانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتمي موافقه رد کړي، د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتمي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبری اژانس د شپېرو له مخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د 40 سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریس تعقیبوي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د استازو په مجلس کې تر اوسه 9 تنه د ایران سره د شوي اتمي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو د مجلس چې ټول 415 غړي لري، 140 غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د استازو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایو ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پولوسی هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتمي توافق په اړه جمهوری غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
په په دې وروستیو کې د افغانستان دیني عالمان په یوه خوله د سخت دریځ وسلوال پر ضد څرګندونه کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته چې په تیرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډاره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچا ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بوره کی، چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډه شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخ کې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي.
ویرم برشان گفته بودم کې امو کسای کې
دای وی دامی هم ورته ویلی و هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی له خوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوی عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
مدرسې پوسنی حسن
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریا وسم راجو د باختر ستوري د بی کلتوري پروګرام ته چې بازو مات ابي دوړند کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت د جوړی شوی مشاعري ریپورت ولرو. بیا به له ځوانې شاعرې پیروزی مجیدی سره د هغې په شاعرۍ څو خبرې ولرو او په اخره کې به د صابر شاه ساپي په غږ کې یو ښکلی ترنم ته غوږ شو. نومړی ریپورت ترازو د زمری اته وشتمه چې د اگست له 19 نیټې سره برابر و په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږنیویمې کلیزې په توګه ونمانځل شوه. په ننګرهار کې هم دغه ورځ په بیلابیلو سیاسي، تفریحي، ورزشي او هنري نندارو د ترسره کولو په مشاعري هم ونمانځل شوه چې د مشاعري له برخې څخه یې څو شېبې په رپورټ کې رانغاړو. د ننګرهار د ترنم بلبل سراجی په غږ کې دا شرنګېدلی او جذباتي سندره د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي څخه اوریدل کیږي چېرته چې د تېرې پنجشنبې په شپه د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت ګڼ شمېر شاعران د زرګونو مینهوالو په وړاندې ورټول شوي وو او د ازادۍ سندرې یې ویلې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سلیم د مشاعري په جریان کې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له نورو مشاعرو سره د دې مشاعري توپیر دا دی چې ټول شاعران د ملي احساس له زاویې نه شعرونه وایي.
د هېواد خپلواکۍ د جشن د خیل مانځنې لپاره موږ مشاعره لرو او ګڼ شمېر شاعران د مختلفو سیمو څخه راغلي دي او په دې کې برخه اخیستې ده او هر یو په مینه باندې شعر وایي. دا مشاعره د نورو مشاعرو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې په دې مشاعره کې ځوان شاعران ملي احساسات ښکاره کوي، وطني احساسات ښکاره کوي او ځوان نسل د هېواد پالنې روحیې ته راولي. یعنې داسې شکل نه دی چې مثلا د دوی پیغام د پردو لپاره یو، بلکې د افغانانو لپاره او د خپل هېواد لپاره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوښي څرګنده کړه چې ځوان شاعران په ملي جذبه راټول شوي او د خپل هېواد د ازادۍ یاد په خپلو شعرونو ویلو سره تازه کوي.
ساستول نه مننه پدې کوم چې دا ورځ چې نن په دونه شان او شوکت او خوشحالۍ او بې سابقه ولمانځل شو دا ستاسو په مټ باندې او ستاسو په کومک باندې وا.
محمود واکمن چې د دغه مشاعري د ویاندوینو له ډلې څخه و، مشاعرې د وتلي شاعر پیر محمد کاروان په یو غزل پرانسته.
زموږ د ازادۍ بویا زمیر امان الله د ټول افغان په زړه کې ناس امیر امان الله او راویخي ولسونه کړل له خوب د غلامۍ راویخي ولسونه کړل د خوب له غلامۍ او چیغه یې چکړه جی او چیغه یې چکړه پورته د تکبیر امان الله او خامار د استکبار چې ول نیم نړۍ تاو دا اوش پر تندی باندی پتیر امان الله او بدل په خوشحالی کړه زموږ ویر امان الله
متی ولا تراب چې ننګرهار ته یې نظم وایو د اورېدونکو د درون استقبال سره مخ شو.
د امن او د صلح، د ادب، د زانګو پلاره، د علم او عرفان، د رڼا خاره ننګرهاره په خپلو وینو رنګ یې دغه ټول چپکا کړه. ته هم د ازادۍ تندې وهلې چنار، دا سپینې واورې نه دي، د ابۍ سپینې شودې دي، دا اوښکې د دې غرونو دي، ویالې دي، کچنې دي، امو تر کمال خانه، کونړي تر اباسینه، اوبه نه دي، پټرول دي، دا د دې ملک خزانې دي.
د مشاعرې دغه بنډار د شپې تر څلورم پار پورې دوام وکړ.
مونگ پہارا بنا ٹول پلو پردی پی جنو، مونگ پہارا بنا ٹول پلو پردی پی جنو، خوشوالو نشتا دی لاد آزاد، خوشوالو نشتا دی لاد آزاد، اگر نہ وعدہ ساد آزاد، خوشوالو نشتا دی لاد آزاد، اگر نہ وعدہ ساد آزاد.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوانه شاعره پیروزه مجیدی چې د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لري او په یو شخصي خونځي کې د استاذۍ دنده پر مخ وړي، په دې وروستیو کې یې د ته زما کور افغانستاني په نوم د شاعرۍ ټولګه هم خپره کړې چې د یو شمېر لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده. له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پیروزه جان، کدا راته ووایي چې شاعري ته څنګه راغلې؟ یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده که نه؟ مطالعه دې وکړله او دې ته وهڅېدې چې شعر دې ووایي؟
شاعري په خپله چې دا الهي ورکړه او دا ته چې خدای تعالی هر څوک ته نم ورکوي، او زما چې د شاعري ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زموږ د وطن د وروسته پاتې کېدو لاملونه چې دي، زه یې دې ته راکړم چې شعر ولیکم او شاعري مې هم ټوله مستي ده. د وطن دردونه دي، ناخوالې دي، او خپله چې ده زه یعنی مطالعه خو شرط دی پکې، ځکه چې باید د نورو استادانو لیکوالو شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي، خو د مطالعې تر څنګ زما شاعري تر ډېره حده الهامي ده او د الله ورکړه ده.
کتاب دې کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پورې؟ که چاپ کړی وي په څه نامه باندې؟
هو، یو شعري ټولګه مې درې نویم کال کې چاپ شو چې د ته زما کور افغانستان په نوم، چې په دغه شعري ټولګه کې مې بیلابیل فورمونه دي، د غزل نه نیولې تر چاربیتو پورې، ترکیب بندو، ترجیب بندو، هم مصنوعي او ډېر فورمونو کې مې شعر ویلی دی.
د شعر کوم زیلونه چې تا وښودل، مثلا مصنوعي ده او غزل دی او نظم دی، په دغه اړه باندې تاسو مطالعه کړې ده؟
بله، کتابونه خو مطالعه کړې ده، خو شکر گزاره خو په دې یم چې په داسې یو ټاټوبې کې زیږېدلې یم چې هلته د پخوا څخه چې وو د شعر یادونه وو، او بیسود چې دی په خپل غېږ کې لوی شاعر ملنګ جان درلود، د هماغه کتابونه داستانونه به مې د رادیوګانو د لارې چې اورېده، هماغه ماشومتوب او کوچنیوالی نه مې شوق ورسره، او د هماغه د کتابونو په مطالعه سره مې چار بیتونه لیکلي دي، او چار بیت او دا نور مطالعات چې دی په مکتبي زده کړه کې دوران کې مې لیکلي.
دلته په جلال آباد کې د کور ادبي بهیر په نوم یو ټولګه شته چې یوازې خویندې شاعرانې پکې راټولېږي. د دغه کور ادبي بهیر غړیتوب لري که لري غونډو ته راځي؟
غړیتوب خو که تاسو ته ووایم چې لرما، یا کوشش کوم خویندې چې تر ډېره حده دوی په دغسې شرایطو کې د اقدام کړی دی، زه ویاړم ورباندې چې په دغسې حالاتو کې دوی دومره جرأت کړی دی چې د ښځو لپاره یو بهیر جوړ کړی دی، او دوی په مشاعرو کې تر اوسه مې زیاتره غونډو کې دوی ګډون کړی.
تاسو مخکې ویل چې تاسو د وطن لپاره شعرونه لیکئ، نور داسې ټولنیز مسایل زه چې چا سره هم مرکې کوم وایي چې یوازینی وجه دا وه، یعنی مینه وه، مینه د مور سره، مینه د پلار سره، مینه د وطن سره، تاسو که مینې ته شعرونه ویلي، ستاسو د مینې مصدر کوم ځای کېدای شي؟
بالکل، مینه خو چې دا خپله د ژوند دویم نوم دی، او ژوند پرته د مینې نشي کېدلی. خو زما چې په شیرونو کې زیات معلومیږي. شاید مینوال اوریدون کې تم غړي زیاتره کز ما ټولګي مطالعه کړي وي. زما د شاعري ډیره برخه چې د وطن په مینه باندې را سرخي. هغه ټولنې څخه خلکو سره چې زمينه لرم د غوې لپاره مې شعر ویلې ده، د استاد لپاره، د مور لپاره، د پلار لپاره. دغه ټولنیز موضوعات خو زیاتره رخي چې د وطن مینه ده.
نو که په اخیره کې داسې د خپلې طبع د یو غزل نه سو بیتونه د مشال راډیو اوریدونکو ته وړاندې کی، زبم خوښ شم او اوریدونکو بم خوښ شي.
ډیر زیاته مننه. غزل په دې ډول دی چې دریا ډکې سجدې کې دي د ثواب په تمه، داسې وګړي دي ګرځېږي د عذاب په تمه. افغان بچی به خود لیلم نه محرومه وي چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب په تمه. هسې پلمې دي چې به سوله ګاونډیان راولي، هغوی خود دلته د مدام د انقلاب په تمه. اوس مو خیالونه بدل شوي دي، جګړې نه کوو، نور نو ګرځېږي مه د وینو د سیلاب په تمه. نن چې ځواني ده، نن چې وخت دی، استغفار ووایه، ډېر دي چې اوس بیرته زورېږي د شباب په تمه. بیروزي موږ په وینو سره ډاګونه ډېر ولیدل، یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب په تمه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د صابر شاه ساپی په غږ کې یو ښکلی ترنم.
ساقی بوګنی کملک پام راکا، باران وریږي مال جام راکا. په خپل وطن چرته د سین په غاړه، په خپل وطن چرته د سین په غاړه. خواږه یاران سکړې ماخام راکا، خواږه یاران سکړې ماخام راکا. باران وریږي مال جام راکا، باران وریږي مال جام راکا. زان بل تھانا سپلنے کا مزہ، زان بل تھانا سپلنے کا مزہ. صحیح اشارہ خود پبام راکا، صحیح اشارہ خود پبام راکا. باران وریگی مال جام راکا، باران وریگی مال جام راکا. دانی ملاری ملگر تیان کم، دانی ملاری ملگر تیان کم. د تګلو زنا تر مرام راکا، د تګلو زنا تر مرام راکا. باران وریږي مال جام راکا، د هر جابر سر د زغاری مګم، د هر جابر سر د زغاری مگم. خو بدرگا د پختون قام راکا، خو بدرگا د پختون قام راکا. باران وریگی مال جام راکا.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو